السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه اورئ. سید قادر جلالوف د دې خبرونې تخنیکی چارې پر مخ وړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وی د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به هرومرو عملي کیږي، خو ولسی جرګه بیا حکومت د خلکو په تیره بیا د خبریالانو د امنیت په تامینولو کې پاتې ګڼي. د افغانستان او سیمې د تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې اوري، خو لومړی په مکړه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغان حکومت اجرایي رئیس په خپلو څرګندونو کې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د حکومت د اولي اقداماتو ژمنې بیا تازه کړې. بلخوا د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د جنوبي اسیا د رسنیو د یووالي شبکې د جنوبي اسیا پر حکومتونو غږ کړی چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو په برخه کې دي عاجل او جدي اقدامات وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن هغه ادارت کړې چې ګواکې د هغو یاغي ډلو سره پوځي مرسته کوي چې په لویدیځه صحرا کې د خپلواکۍ هڅه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایي رئیس په نننیو څرګندونو کې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د حکومت د عملي اقداماتو ژمنې بیا تازه کړې. عبدالله چې نن یې د مطبوعاتو د ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، د دوشنبې ورځې په برید کې د خبریالانو وژنه یوه خواشینونکې پیښه وبلله.
خبرنگاران که حداقل با نیم از تعدادی که به شهادت رسیدن با شش نفرشان من شخصا آشنا بودیم و همراه ما هم سفر بودن، ایره قبول بکنیم که بالای ما هم بسیار سخت تمام میشن، اما اون رنجی را که خانوادهشان میکشن و دوستانشان که شب و روز به همراه زنا سر و کار دارن و اون تشویشی را که همراهانشان دارن، او را هم باید ما درک کنیم.
بلخوا د رسنیو یو شمیر استازی په دې برخه کې د حکومت پر کړنو انتقاد کوي او وایي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ډېرې حل لارې او میکانیزمونه شته چې که حکومت عملي کړي وضعیت بدلېدای شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د جنوبي اسیا د رسنیو د یووالي شبکې د جنوبي اسیا پر حکومتونو غږ کړی چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو او د وژل سوي او قرباني خبریالانو لپاره د عدالت په برخه کې عاجل او جدي اقدامات وکړي. د غویدارو د 2018 کال لپاره د بیان د ازادۍ په اړه د کلنی راپور تر خبرېدو د مخه د هغه څه په اړه اندېښنه ښودلې چې دوی د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت د سطحې لوړوالی یادوي. په دې راپور کې راغلي چې د 2018 کال له مې میاشتې د 2013 تر اپریل پورې په جنوبي اسیا کې درې تر خبریالانو وژل شوی دی چې شی د غسیمه د نړۍ په سطحه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک ده. په راپور کې ویل شوی په افغانستان کې په همدې موده کې 22 تنه خبریالانو وژل شول چې لاس تنه یې په یوه ورځ د اپریل په وروستۍ ورځ وژل شول. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د خبرداري تر حده د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د سطحې رسیدل د جنوبي اسیا حکومتونو لپاره د شرم وړ بولي. ټاکل شوی د بیان د ازادۍ په اړه د دوی لانه راپور د می پر دریمه چې د مطبوعاتو نړیوال ورځ د خبر سي. بلخ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي د ویلمې په خبرولو سره په دغه یوه کې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت خدمتولو لښارونو سره همغږي شوډلې ده. په دې اعلان کې چې د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په دشل کې خبر سوي، تادامي چې یماموت یو ځل بیا په کابل کې د دوشنبه ورځ وژل شوی خبریالانو ته په اشاره ویلي چې افغانستان د خبریالانو د کار لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستي عملیاتو په لړ کې څه باندې 250 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې په خاص روزګان ترینکوټ او چورې ولسوالیو کې پیل شوی دی.
جامان کې ماسیبه وکړو د 250 نفرو څخه زیات دوی ته مرجو بلا وخت ده. په دا نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري، افغان سرتیري هم په دغه 15 ورځو کې جامان د پولیسو او امنیتي ملي د لسو څخه زیات نه دي او لس نفر زخمیان له حمل لرو.
د ډګروال قیمتي په خبره په وجلسو کې د وسلوال مخالفینو لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زمو شغله زادې راډیووري د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن هغه ادارات کړ چې ګو کې د هغو یغی ډلو سره په زمرسته کوي چې په لوی دي سهارا کې د خپلواکۍ هڅه کوي. مراکش د همدې ادا په کولو سره له تهران سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې راغلی چې د مراکش د بهرنیو چارو وزارت د ادا ناسمه ده چې ایرانی ډیپلوماټان په لوی دي سهارا کې د پولیساریو ډلې سره همکاري کوي. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر ناصر بوریتا ایران او د هغه شیعه متحد د لبنان حزب الله تور کړي چې د 2014 کال رئیس د پولیساریو ډلې ته توغندوی مرستې او روزنه ورکړې ده. بوریتا ویل هغه تازه له ایران راغلی او هلته یې شخصا خپل ایرانی سیال ته د دوی ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د پرې کېدو په اړه خبر ورکړی دی. حزب الله هم د ویلمې په خبرولو سره د ادعا رد کړې ده. او د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې زرګونه کسانو نن دغه شهر هغه لوی لار تړلې چې هوایي ډګر ته رسیږي. وروسته لاغه چې د وروستیو مظاهره کوونکو مشر نیکول پاشینیان د صدر اعظم په توګه د پارلمان د تایید رایه ونه خستلې، هغه پر خپل پلویانو د عمومي اعتراض ژغ وکړ. د خبرونو پای
افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول فریبا ظاهر ووریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به هرو مرو عملی کیږي، خو ولسی جرګه بیا وایي چې د خبریالانو د امنیت په تامینولو کې حکومت پاتې راغلی دی.
کوتاهی دولت هم جدن در این مورد محسوس و ملموس هست، خاصتا ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ په افغانستان کې د سویډن سفارت یو سروې په ډاګه کوي چې د زده کړې کیفیت او شفافیت له ننګونو سره مخ ده. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر هټیوال وایي چې په دې ولایت کې د روزګان کندهار ترمنځ د لارې د بندېدو له امله د خوراکي موادو او نورو موادو بیې اسمان ته رسیدلې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د بشري حقوقو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې اوري. د غرض په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت پړه هم مفصل امر کلرو.
په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان لږه نه مستفید شوي، په وضع کې بدلون راغلی. موږ دغه څه نه دي لیدلې.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به حتمان عملی کیږي. عبدالله د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړ شوې غونډې ته په خبرو کې دا ومنله چې حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون مشر صدیق الله توحیدی یادې غونډې ته وویل چې خبريالان نور د حکومت په ژمنو بې باور دي او اوس د عملي اقداماتو وخت رسیدلی دی. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي د سولې د وړاندیز سره سره بیا هم د طالبانو له لوري د جنگ دوام نورو تر روسي ډلو ته د افغان وژنې موقع په لاس ورکړي. ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د بیان ازادي د خلکو حق دی او هیڅوک دغه حق ترې نشي اخیستلی.
همین ما قبول بکنیم که در برابر مردم افغانستان ما ملامت هستیم.
د وی مونږ ټول باید دا ومنو چې ولست ملامت یو. هغه څه چې د مسؤلیت په کمیټه کې واده شوې د عملی کېدو په اړه زه ډاډ درکوم. مونږ خبريالانو او رسنیو د قربانیو او سرخندونو قدردانۍ کوو چې د ستونزو باوجود بیا هم له خپل سنگرن نه دی پشا شوی. د امید میاشتې درې منیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت لمانځل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې دوه ورځې وړاندې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دوو حملو په نتیجه کې د نهو خبريالانو په ګډون نه ویشت نو وژل شول او له 500 زیات ټپیان شول. په وژل شو کې د ازادي رادیو درې همکاران سباون کاکړ، عباد الله حنانځای او فرشته محرم دورانی هم شامل وو. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي رادیو ولایتي خبريال احمد چاو له دې نګدي وو نې وړاندې په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالحنان ارغند د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شول. کڅه هم حکومت د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د ځانګړو اقداماتو خبره کوي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون مشر صدیق الله توحیدی وایي چې نور خبري فعالاند حکومت پښمنو بی باور شوی دی. خاغلی توحیدی د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه ته ویل چې حکومت د امنیت ورا خو د بی وسله خبريالانو پلاسنوي کې هم پاتې راغلی.
با ضعف نهادهای امنیتی حکومت افغانستان انگشت بگذاره.
دای وی دا چې موږ د مطبوعاتو په نړیواله ورځ کې د امنیتی ځواکونو د ضعف او د هغو خبريالانو چې شهیدان شوي او کورنۍ په بیوزله حالت کې ژوند کوي د لاسنیوي په اړه خبرې کوو. له بده مرغه د خوښۍ او لمانځلو لپاره هیڅ نه دی پاتې.
برای خوشي و برای ابراز مسرت
یاد غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام کې د خبریالانو وژنه بشری جنایت بلل شوی و او ټینګار شوی و چې تروریستان نشي کولای په دا ډول بریدونو د ولس غږ خفه کړي.
دا محمد حدیث پردیس په راپور کې مو واردل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به هرومرو عملي کیږي. بل لور ته د افغانستان ولسی جرګه د حکومت د خلکو په تیره بیا د خبریالانو د امنیت په تأمینولو کې پاتې ګڼي او ټینګار کوي چې په دې اړه باید نیمګړتیاو ته ځواب ورکړل شي. د جرګې ځینې غړي د امنیتي مسؤولانو نقش سمبولیک ګڼي او زیاتوي چې د امنیت د ټینګولو تصمیم د نورو لخوا نیول کیږي. دوی پریکړه وکړه چې د راتلونکي شنبې په ورځ د امنیتي مسؤولان وغوښتل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د نامنیو زیاتوالی او په شش درک سیمه کې د دوشنبې د ورځې مرګونو حمله د ولسی جرګې خبرګونونه راپارولې دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په خبریالانو د تروریستي ډلو او په تیره د داعش حملې وغندلې او ټینګار یې وکړ چې حکومت د خبریالانو د امنیت په تامینولو کې پاتې راغلی دی. خاغلی ابراهیمی پریکړه وکړه چې امنیتي مسؤلین د راتلونکې شنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وبلل شي.
په خوشینۍ سره چې وروستۍ حمله زموږ پر ګران مطبوعات وشوه، موږ د دې ترڅنګ چې دغه حمله غندو په دغه درد کې ځانونه شریک ګڼو. په دې برخه کې د حکومت نیمګړتیا په جدي توګه محسوسه او ملموسه ده. موږ امنیتي مسؤولین تالار ته غواړو چې په دې تړاو ځواب ووایي.
د جرګې ځینې نور غړي د کابل د شش درک په سیمه حمله یو وحشیانه او له انسانیت لرې عمل ګڼي او له حکومت غواړي چې د سولې د پروسې په اړه د بیا کتنه وکړي او هغه ترهګر چې اوس مهال په زندانونو کې دی باید اعدام شي. دوه ورځې مخکې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د شش درک سیمه د دوو مرګونو حملو شاهده وه چې پکې د نهو خبریالانو په ګډون نهه ویشت کابل ښاریان ووژل شول او نهه څلوېښت پکې ټپیان شول. د دغو حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی او ویلي دي چې هدف خبریالان وو. په همدې ورځ ناوخته په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د وسلوالو مخالفینو لخوا په ډزو ووژل شو. د ولسی جرګې غړي حکومت تورنوي چې د خلکو د امنیت د تامینولو لپاره اراده نه لري. دوی دا هم وایي په دې برخه کې د امنیتي مسؤولینو نقش سمبولیک دی او لوی تصمیمونه د نورو لخوا نیول کیږي. د ولسی جرګې غړی عبدالله محمدی د امنیت د عمومي ریاست په لسمترۍ کې پر خبریالانو برید او په اعلامیو کې د داعش د حملو خپرول یوه پوښتنه او د کشفي او استخباراتي ارګانونو لپاره د شرم ځای ګڼي.
امنیتي وزارتونه نه ملامتوو. دوی یعنی وزیران صلاحیت نه لري او په وزارتونو کې د سمبول په بڼه ګمارلي او زموږ څخه یې رایې وړي دي، خو لارښوونه یې له بل ځای نه کیږي.
پر امنیتي مسؤلینو په داسې حال کې انتقادونه کیږي چې له دې پیښې یوه ورځ مخکې ولسمشر غني په امنیتي ارګانونو کې پرته له ځنډه په اصلاحاتو ټینګار کړی و. اوس ولسمشری ماڼۍ د دغې پیښې په تړاو د څېړنو خبرې کوي، خو په دې اړه چې آیا بندي طالبان باید اعدام شي او که نه څه نه وایي. د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینپال وایي
امنیت شورا په وروستي مجلس کې ولسمشر ټولو امنیتي مسؤلینو ته جدي هدایت ورکړی دی تر څو وروستۍ پیښه په هر اړخیز ډول باندې وڅېړي او د څېړنې نتایج یې د شهیدانو د کورنیو په ګډون د مطبوعاتو له مسؤلینو سره او له ټولو افغانانو سره شریک کړي او د افغانستان په کچه باندې د رسنیو او د رسنیو د کارکوونکو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د سیاسي چارو پوه احمد سیدی پر امنیتي ځواکونو انتقادونه ولسی جرګې ته د هغوی بلل یو نمایشي حرکت ګڼي وای دغه کارونه د خلکو ټپونه نشي رغولی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر اوسه له 800 ډیرو رای ورکونکو خپل نمونه لیکلی دي. د دغه کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه په استفادې خلک د نوملیکنې په بهیر کې د ګډون لپاره وهڅوي. بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا د رای ورکونکو د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو په کمرنګه ګډون اندېښنه ښیي او وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به په دې بهیر کې د شته ستونزو د حل لپاره څه جدي اقدامات نه دي کړي. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مني چې د رای ورکونکو د نوملیکنې شمیر د قناعت وړ نه دی، خو په ډېرېدو یې ټینګار کوي. د دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه بهیر د ګړندیتوب لپاره له هرو ممکنو لارو استفاده کوي چې که د خلکو ونډه ډېره شي. د وایي موږ هیله من یو چې که دا بهیر لږ ګړندی شي د خلکو ونډه به هم ډېره شي. که موږ په 1419 مرکزونو کې چې په لومړي پړاو کې مو پرانیستي دي دومره شمیره لرو، نو هیله ده چې په بل پړاو کې به چې 2000 ډیر مرکزونه پرانیستل کیږي خپل هدف ته ورسیږو. دی وایي په لومړي پړاو کې د 1401 نوي مرکزونو له ډلې 440 مرکزونه د نام نیو له کبله تړل شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي دوی تل د امنیت د ټینګښت لپاره له امنیتي بنسټونو سره ناستې ترسره کوي او د ده په وینا امنیتي بنسټونو ورته د مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړی دی. له دې وړاندې امنیتي بنسټونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د امنیت ډاډ ورکړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیلېدو راهیسې بیا تر اوسه پورې په کابل، غور، بادغیس، بغلان، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د نوملیکنې په مرکزونو انتحاري یا وسله والې حملې شوي او فاتی هم اړولی دي. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې لومړی پړاو د حمل د میاشتې په 25 نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې تر 2 اونیو دوام وکړي. له دې سره د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده په دغه بهیر کې د خلکو په کمې ونډې اندېښنه څرګندوي. دی وایي له بده مرغه موږ هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو کمې ونډې اندېښمن کړي یو. تر اوسه په دغې پروسه کې شته ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې، خو ستونزه دا ده چې کمیسون هم باید د ستونزو د له منځه وړلو لپاره چمتووالی نیولی وای. ښاغلی ایوبزاده وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر کړي او تر څنګ یې باید د انتخاباتو اړوند بنسټونو او څارونکو سره په ګډه د خنډونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي چې د ده په وینا که په دغه بهیر کې د خلکو ګډون ډېر شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ په افغانستان کې د سویډن سفارت یوې سروې په ډاګه کوي چې د زده کړې کیفیت او شفافیت له ننګونو سره مخ دی. د روڼتیا څار سازمان اجرایي رئیس سید اکرام افضلی د چهارشنبې په ورځ د معارف د کیفیت او امانتدارۍ په نوم کانفرنس ته وویل که چیرې د زده کړو اوسنی سیستم بدلون ونه کړي، هیواد به پرمختګ او ځان بسیاینې ته ونه رسیږي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت د پوهنې په برخه کې ستونزې مني، خو په وینا یې چې د وضعیت ښه کېدو لپاره تیر کال د اصلاحاتو د تطبیق پلان پیل شوی دی. په دې اړه جزئیات د ناجیه صاحبۍ په رپورټ کې دي.
د افغانستان د روڼتیا څار سازمان او په افغانستان کې د سویډن سفارت سروې په ګوته کوي چې د مسلکي ښوونکو او د ښوونځیو د ودانیو کمښت، د درسي موادو نشتون او د ښوونکو د ګمارنې په پروسه کې ستونزې هغه ننګونې دي چې د زده کړې کیفیت یې تر خپل اغېز لاندې راوستلی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه وویل
وضعیت واقعا اسفبار است، چون
روان وضعیت په رښتیا هم د ډېرې خوشینه ورد، ځکه چې په میلیاردونو ډالر لګول شوی دی. لا هم هغه ظرفیت او امکانات چې باید د باکیفیت معارف لپاره ولرو تر اوسه نشته.
د دغه سروې په اساس د زده کوونکو شمېر 9 میلیونو ته رسیږي، خو لا هم 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. دغه سروې د 10 ولایتونو په 268 ښوونځیو کې ترسره شوې ده. افغانستان دا مهال 1402 ښوونځي لري، خو په سروې کې راغلي چې نیمایي تعمیر نه لري او په سلو کې 15 ښوونکي لا هم مسلکي نه دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سویلجن سفارت شرز دفیر ویل چې په زده کړې باندې پنګونه ډیر اهمیت لري او په وینا یې چې د مسلکي استادانو او د معرف کیفیت د دغه هیواد د پرمختګ لامل ګرځي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت د سواد زده کړو معین سردار محمد رحیمی چې په دغه ناسته کې حضور درلود د پوهنې په برخه کې ستونزې ومنلې، خو په وینا یې چې د وضعیت ښه کېدو لپاره تیر کال د اصلاحاتو د تطبیق نوی پلان جوړ شوی.
یافته‌هایی که داشتن این یافته‌ها در قسمت
هغه موندنه چې د ښوونځیو د ساتنې او د درسي کتابونو د نه رسیدو په برخه کې شته، رښتیا چې اوس هم لوی ننګونې دي او موږ دا ستونزې منو. خو هغه اصلاحي پلان چې 1390 لمریز کال کې پیل شوی دا ستونزې به هوارې کړي.
له دې ټولو سره سره د چارو کارپوه صدیق پټمن وایي په معرف کې فساد سبب شوی ترڅو ستونزه رامنځته شي. د ټینګار کوي چې معرف باید تر جدي څارنې لاندې ونیول شي ترڅو له پرمختګ او ټکنالوژۍ سره عیار شي.
د لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسیزم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وی پانا ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ یوشمیر هټیوال وای چې په دې ولایت کې په دې ورستیو کې د اورزګان کندهار ترمنځ د لارې د تړل کېدو له کبله د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوې دي او د غریبکار خلکو کاروبار په ټپه درېدل دي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او لارې د خلاص کړي. بل پلو بیا د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلان د کندهار اورزګان له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د دې اعتراض کوونکو ستونزې تجدي پاملرنه وکړي. دا چې اعتراض کوونکي په ټول کې انتقادونه کوي، د کندهار پر امنیتي مسؤلانو هم انتقاد لري، خو هغوی بیا له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو دغه ډول شکایتونه رد کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت رپورټ ته.
په پښتو کې هغه متل دی وایي ځمکه هغه سوزي کوم چې اور پرې بلوي. د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره یادوم کوم چې له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې اعتراض کوونکو نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دغې لارې د تړل کېدو له کبله زیان تر ډېره په اورزګان کې هټیوالو او غریبکاره خلکو ته رسېدلی دی. دغلته هټیوال وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلې او کاروبار یې په ټپه درېدلی دی. دوی غوښتنه کوي چې دولت یې د دغه اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او یا د لارې جوړته خلاص کړي.
چې دغه لار خلاص نه سي استاد دغه شان به یو نه کریټ لزر کلدار تم شاچ ورسېږي یو پارسل وړي وسه دي پدري زر دي پسو دي
کما نارو مې په د مارکیټ کې په بازار کې کندران خرڅوي. من په یو سل شپته په یو سل واچا و نه دي وس من په شپږ سو ډېر دی من په سلور سو و وس بیا دې من په دوله سو ده
سوي دي وروله چې وس کوره زاورد ما کوته مریض پروتیز یا شارته نسم رسوالای.
بل پلو بیا د اورزګان د ولایتي شورا مسولین د کندهار او اورزګان له چارواکو غوښتنه کوي چې دغه اعتراض کوونکو ستونزې جوړته حل کړي او په خبره چې یا د لارې دي سیاسي مخه ته د رسیدو لپاره نه کاروي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم کریمی او منشي عبدالکریم خادمزي ازادي راډیو ته داسې ویل
د کندهار پر حکومت باندې مبته پر روزګان کې هم پر ځین اشخاص چې هغه غواړي د دې سیاسي استفاده وکړي دا غوته مهله ده چې د دې لارې سیاسي استفاده مکوي پر دې لار باندې کریډیټ ماخي.
نظامی چارواکو هغه کشفي چارواکو څخه دغه ده چې د دې لارې دغه اصلي موضوع تخصیص کی او دغه ملت ته روښانه کی. ولی پر د ملت پر سر باندې د یو څو اشخاصو یا د یو څو اوایدو ګټو لپاره د ملت وځپل
سي. ها خو بیا یې اعتراض کوونکی وایي تر هغه بل را خلاص نه کړي څو چې غوښتنې نه یو منل سوي.
د ګردو دغه شکایت چې دغه د کندهار د سرخوبیت سنیول بیا اسن در سر بندر پوسټي پر دغه فلوسه په عذاب اس کنه
عذاب
اس چې د کندهار فلوس ولاړی دغه ساته پر مود ولاړی مونږ نیلی ورته غواړو
دا چې دغه اعتراض کوونکو په ټوله کې نیو کې د کندهار پر امنیتي مسولینو دي. خو هغه بیا له دې وړاندې لا ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اعتراض کوونکو دغه خبري رد کړی وي. د اورزګان ولایتي اداره بیا هم د پخوا په څیر وایي چې د خلکو دغه ستونزې تر مرکزي ادارې رسولي، ځکه د دې په خبره چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کول یې تر واسپورته خبره ده. د اورزګان مرستیال والي عبدالواحد پټان ازادي راډیو ته داسې وویل:
خبر او غږ و غږ مې د دوی تر صالحه مقاماتو پورې مې ور ورسولته. د کندهار د ولایت نه یو هیئت تعین شوی دی، پرون سره غونډه کړې وه او هغه به د دې لارې د دې اوږدو کې چې څم ستونزې دي هغه به وڅېړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په کراتو کراتو بیا هم زموږ ټلیفون ته ځواب ونه ویلی. اورزګان کې اعتراض کوونکو ځکه د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې، د دې په خبره چې د یادې لارې د امنیت مسؤلیت له پولیسو واخیستل سي او ملي اردو ته دي وسپارل سي، ځکه د دې په خبره چې د یادې لارې په اوږدو کې د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس زوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او سپکې سپورې ورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د ایران او اسرائیل ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام له امله کړکیچ مخ په زیاتېدو دی او په عین حال کې بیا یو ایرانی مقام اسرائیلو ته خبرداری ورکړی دی. دا خبرداری وروسته له هغې ورکول کیږي چې ویل کیږي اسرائیلي ځواکونو په سوریه کې ایرانی ملیشي یا ایرانی پلوه ملیشي په نښه کړي دي. د دې موضوع جزئیات له عصمت سروان اورو.
د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیټې رئیس خبرداري ورکړ چې هیواد به د هغه څه په وړاندې غچ اخیستون کې اقدام وکړي چې د اسرائیل یرغل وباله. علاوالدین بروجردی د خبرداري وروسته لدی ورکړ چې روانونه د سوریه په پوځي اډه کې پرمیشتو وسلوالو د توغندو بریدونه وشول او شپږ وشتنې وبښل، اکثره وشل شوي کسان ایرانیان ول. بروجردی د دمشق د دوه ورځې سفر په لړ کې له ولسمشر بشار اسد سره له کتنې وروسته وویل: موږ پر ایران هر یرغل تا په سم وخت او سم ځای کې جواب ورکړو. بروجردی هم در ازول په سوریه کې زموږ پر سلاکارانو د سیونستانو یرغل زموږ د جواب ویلو حق تضمینوي. په سوریه کې موږ د سوریه د حکومت په غوښتنه حضور لرو. د بروجردی سرګندونې په حقیقت کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د هغه خبرداري تکرار دی چې د اپریل په دیرشمه یعنی د دوشنبه په ورځ یې ورکړی و. خامنه ای ویلي و چې هغه وخت نور تیر دی چې د ایران دښمنانو به حملې کولې او تښتېدلی شوی. د اپریل د 9 نیټې د حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ هیواد منلی نه دی. تر دې پخوا په سوریه کې اسرائیل څو ځلې حملې کړي دي، خو اسرائیل عموما د خپلو عملیاتو په اړه ډېر څه نه وایي. البته دا یې ویلي چې له سوریې څخه په لبنان کې حزب الله ته د وسلو پرتلونکو کاروانونو بریدونه کړي دي. د بشري حقونو لپاره د سوریې څارونکو چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي چې د سوریې په شمال کې پر وبشت په وڅلوېشتمه لیوا په برید کې لشته لږه شپږ وشتنه وژل شوې دي. دې ډلې د هم ویلي چې د وژل شویو کسانو اکثره ایرانیان یا د ایران تر ملاتړ لاندې عراقي ملیشه دي. ایران د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په زرګونو عراقیان، افغانان او پاکستانیان ګمارلي او د بشار اسد د رژیم د مخالفانو پر ضد په جګړه کې دغو ځواکونو ډېر مهم رول لوبولی دی.
په برتانیا کې د ودانیو او نورو تعمیراتو د جوړولو لپاره یو خاص ډول یا ځانګړي ډول مساله کارول کیږي. دا چې څه ډول ده په دې اړه لیسمت سروان اورو.
په برتانیا کې له خاورو سره د یوې ماده د ګډولو لپاره داسې تعمیراتي مساله جوړه شوه چې د سیمنټو کار ورکوي. دا جیو پولیمری خاوره د سیمنټو په شان سرنشلی. د سکای نیوز تلویزیون د راپور لمخي د برتانیا د باد پوهنتون چیرونکې لوی موجره حصي په خاوره کې پر کیمیاوي بدلونونو چیرنه کوي. دوی باور دي چې لدی خاورې څخه د نړۍ په بیوزلو سیمو کې د کور جوړولو لپاره کار اخیستلای شي. دا ډول خاوره هغه وخت جوړیږي چې د الکالین کیمیاوي ماده ورسره ګډه شي. الکالین هغه ماده ده چې په پاکونکو محصولاتو لکه د لوښو مینځلو شامپو او نورو کې کارول کیږي. که دا ماده له خاورې سره یوځای شي د سیمنټ په شان کلکی شي. د دې لپاره چې د ماده جوړ شي باید خاورا او الکالین ته د سانتیګرات اتیا درجه حرارت ورکړل شي، خو د سیمنټ او خښتو د جوړولو لپاره د سانتیګرات زر درجه حرارت ته اړتیا ده. یو عادي کور په لاسته نه دا ډول خاورا جوړېدای شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. څلور نیمه بجې شوې. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس په خپل نننۍ څرګندونو کې د خبريالانو د خوندیتوب په اړه د حکومت عملی اقدامات شمنې بیا تازه کړې، خو د رسنیو یو شمیر استاذ بیا په عملی ډول د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې پر حکومت انتقاد کوي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د جنوبی اسیا د رسنیو د یووالي شبکې د جنوبی اسیا پر حکومتونو راغږ کړی چې د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو او د وژل شوی او قرباني خبريالانو لپاره د عدالت په برخه کې عاجل او جدي اقدامات وکړي. د دوغو ادارو د 2018 کال لپاره د بیان د ازادي په اړه په کلنی راپور کې راغلی دی چې د 2018 کال مې میاشتې څخه د 2018 تر اپریل پورې په جنوبی اسیا کې 3 خبريالان وژل شوی دي، چې شي د غسیمه د نړۍ په ساته د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره تر 800 ډیرو کسانو د رای ورکولو لپاره نمونه لیکلې دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په 14 کې د نصرت په نوم وروستي عملیاتو کې څه باندې 250 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن هغه ادارات کړی چې ګواکې د هغو یاغي ډلو سره پوځي مرسته کوي چې په لویدیځ صحرا کې د خپلواکۍ هڅه کوي. مراکش د همدې ادا په کولو سره له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې. او د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې زرګونه کسانو نن دغه شهر هغه لوی لاره تړلې چې هوایي ډګر ته رسیږي.
وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو نیس پروګرام او ژوند په شیبو کې خبريږي، خو تر هغه مخکې له واصل ورسال څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا د شلوریزو سیالیو په نوې درجه بندۍ کې له سریلانکا مخکې شو. د نړیوال شورا په ویبپاڼه کې د اعلان شوې نوې درجه بندۍ لمخې افغانستان د کرکټ د 12 غوره هیوادونو په ډله کې د واتیا امتیازونو په ترلاسه کولو سره اتم مقام خپل کړی دی. سریلانکا بیا د 15 امتیازونو سره نهم او بنگلاديش د 15 امتیازونو سره په لسم ځای کې قرار لري. په نوې درجه بندۍ کې پاکستان لومړی، آسترالیا دوهم او هندستان په دریم ځای کې دی. د یو ورځنیو سیالیو په نوې درجه بندۍ کې بیا افغانستان خپل لسم مقام ساتلی چې له نهم مقام لرونکي ویسټ انډیز نه یوازې شپږ امتیازونه کم دي. د خوست ولایت د غړومبۍ فوټبال لیګ سیالۍ د غړومبۍ ځوانانو په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د خوست د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ یو میاشت وړاندې پیل شوې وې. په دغو سیالیو په پایلوبه کې د غړومبۍ ځوانانو لوبډلې د ګلزار فوټبال لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د دغو سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې بنګلور ممبئی ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو غنو کې د وو وکټو په ځان سره خپل سیالي لوبډلې ته د 118 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې ممبئی انډینز لوبډلې په شلو غنو کې د وو وکټو په ځان سره 153 منډې جوړې کړې او لوبې د 14 منډو په توپیر بایلوده. ټیم ساوتی چې په سلور اورونو کې د 25 منډو په بدل کې د ممبئی انډینز لوبډلې د لوبغاړي سوځولي وو د لوبي غوړه لوبغاړي ونومول شو. ټاکل شوی د نن شپې په لوبه کې ډیلی د راجستان په وړاندې د لوبي ډګر ته ولاړ شي. د ورزشي خبرونو پای.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زنقیب الله ننګرهار د ننګرهار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حملې کیږي، نه ولسی بچ دی او نه آزاد رسنۍ. آزاد رسنۍ مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسوي او نړیوالو ته هم رسوي، او داسې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
السلام علیکم. حکومت چاودنه په ننګرهار کې، کندهار کې، په کابل کې سوی، په دې زه ډېر زیات خواشینه یم. په ټول دي کې شهیدان سوي، ټول خلک، ډېر خلک چې شهیدان کړه، ماشومان او غټ خبریالان ډېر چې شهیدان کړه، او بیا خصوصا سباول کاکړ صاحب باندې زه ډېر زیات خواشینه شوم. دی زخمي وو او وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې هر چا کړي په افغانستان حمله نه ده، دا په ټول اسلام باندې حمله ده. ډېر بې غیرته دی، منامر په حیث نه راځي. دیوار ځان مړ کړي، دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی، ځان ټوټه ټوټه کی. دا چې هر چا کړی، دا ټول نړۍ، ټول خلک دی باندې نالت وایي، ټول اسلام قرآن په دې نالت ویلی ده. دا کوم شهیدان سوي، دغو ته ټولو کورنۍ ته، ټولو خپلو خپلوانو ته. خو زه له هیلې دوی ته د صبر دعا کوم چې الله پاک دې دوی ته د ټولو ته صبر ورکړي، او الله دې دوی ته مغفرت وکړي، الله دې شهادت قبول کړي، او دې موږ په ملک کې دا کارونه کړي. الله دې نیست او نابود، تباه او هلاک کړي، الله دې برباد کړي. او چې دا کومې تربیه کوي، دا کوم برازیل ملک پاکستان کی تربیت کی، هغه ته الله هدایت وکړي، که هدایت یې په نصیب نه، الله دې هغه نیست نابود، تباه او برباد کړي، او دا شهیدانو ته دې الله جنت فردوس نصیب کړي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزاد ارادو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. رحمۃ اللہ وردګ هم د کابل ولایت نه تاسو پلین کې مرورا. خدای دې وکړي چې تاسو روغ جوړې وي او کومه پیښه شوي، او دا کوم جورنالستان د آزاد ارادو د نورو رسنو په حق رسیدلی او شهیدان شوي، دیو ته د الله پاک نه کورنۍ ته لړ صبر غواړم. خدای دې اخره سمه کی، او دې ان شاء الله شهیدان دي. زه به دونه ویم چې د افغانستان کرسنۍ ده، او هر سړی دی چې هغه حقیقت وایي هغه ته ګواښ دی. هغه دا ویوه چې هغه د مرګ سره مخامخ دی وروره، او نن ته ډېر خپه و. او خدای دې وکړي چې نورې داسې بدې پېښې ونه شي، او دا د افغانستان دښمنان دي، دا نه پرېږدي چې افغانستان آباد شي. تاسو ته په احترام سلام علیکم.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته، زه سید کمال شعرف، هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امپورټسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، اشاره لست.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. که لمړی اوریدونکو ته د عدالتانه محاکمه او د عدالتانه محاکمه د اساسي او بنیادی تضمینونه په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې عدالتانه محکمه یعنی د هغه ټولو قضایاو او یا داوو سړل په بی طرفه، مستقله او با صلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي تویل کیږي. او دا چې د عدالتانه محکمې اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي، نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمې هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یو محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوي خپل استقلالیت حفظ کی، چې دا د یوې عادلانه محکمې د سرته رسیدل لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي. او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانون گزار پوری اړه لري، چې باید قانون گزار یا هغه څوک چې قانون تصویبی یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه چې هغه مواد په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي، چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رعایت شي. نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ سوی وي، او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول سوی وي چې د هغې په اساس دوی وکوای سي چې د خلکو دعواو ته یا قضایو ته رسیدګي وکړي.
ډیره مننه. قانوني محکمه چې د عادلانه محاکمې له اساسي او بنیادي معیارونو څخه ده، دغه محکمه کمی محکمه ته ویل کیږي؟
څنګه چې مخکې هم موږ د عادلانه محکمې په تعریف کې ویل چې یو عادلانه محکمه هغه محکمې ته ویل کیږي چې په مستقله، بې طرفه او قانوني توګه تشکیل شوی. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل شوی دا په دې معنی ده، یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلېږي باید د یو قانون په اساس باندې وي، نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلی وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې باید جوړ شوی، او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغه وظایف لمخکنه روښانه سوي وي. لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په 8مه ماده کې هم وایي چې هیڅ قانون، هیڅ عمل جرم نشمیرل کیږي مګر مخکې لدی چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل سوي وي. نو او هیڅوک نسو کوي چې تعقیب او یا هم گرفتار کو مګر د قانون په اساس باندې، او هیڅوک نسو کوي چې مجازات کو مګر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې. نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي د قانون په اساس باندې تشکیل شوی. په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون اصول 14مه ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایي قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارګان ګڼل کیږي چې لوی ستره محکمې نه او ابتدایي محاکمو او استناف محاکمو څخه جوړه شوې ده، او د دې تشکیلات او صلاحیتونه په جلا قانون کې راغلي دي چې هغه د محاکمو د تشکیل او د وظایفو او د صلاحیتونو قانون ده. او بیا اساسي قانون په 14مه ماده کې هم وایي چې قضایي قوه صلاحیت لري چې هغه ټولو قضاییو ته چې څه دي حقیقي اشخاص او یا هم د حکومتي اشخاصو لخوا د تراجیکي هغه وسیړي او د هغوی کې قانوني حکم وکړي، یعنی د قانون په اساس باندې په قضایو کې حکم وکړي. او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په 14مه ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي او کوم بل نهایت ورکړي. یعنی په افغانستان کې د قضایو او یا داویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایي قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي سي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیړي. او نړیوال قوانینو کې کومګ د په دې اصل باندې بحث وکړو، باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14مه ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولي افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري، او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل سي او مساوي توګه د دوی خبرې واوریدل سي، او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یوه مستقله، بې طرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وسیړل سي. نو دغه د محکمو قانوني اصل ده چې د عادلانه محکمې له اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لا سي.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي یا همغه استقلالیت د افرادو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټولي افراد، ټولي خلک د دې حق لري چې د دوی قضایو ته یا د دوی داوی په یوه مستقله محکمه کې چې هغه صرف بیل دی چې د دیباندې ارګانونو د فشار لاندې یا د تاثیر لاندې وي، په مستقله توګه د دوی قضیه وسړي او د هغوی په حق لباندې حکم وکړي، نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده او د بشر حق بشري حقونو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډیر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي. او دا چې د محکمې استقلالیت په څه مفهوم ده، باید وایو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي، یعنی قضایه قوه باید مجری قوه او مقننه قوه له تاثیر څخه په امن کې وي، یعنی دوی مجبور نه سي دي ته چې د خارجي قواو په اساس باندې یا د خارجي فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجود دي د هغوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایي وسړي او په هغوی کې حکم وکړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانوني تضمینونه شتون لري، لکه په نړیوال قوانینو کې همغه د مدني او سیاسي حقونو میثاق په 14مه ماده اول بند کې راغلی دی چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیه په یوه عادلانه بې طرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وسیړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 14مه ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی، یعنی د دې په اساس باندې بل هیڅ اداره نسی کوي یا هیڅ قوه نسی کوي چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو په اساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 122مه ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسی کوي چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي، یعنی قضایو ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول شوی ده او بل هیڅ اداره نسی کوي چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په هغوی کې افراد محاکمه کړي او د هغوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 14مه ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي، یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی قضایو کې حکم صادر سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ
د داوود خان د ریاست جمهوریت نه وروسته هم په افغانستان کې داوود خانی پیسې چلیدې، هم د خلقیانو پیسې چلیدې.
د پیسو په حق له فکر کوي، آیا پیسو په اړه په هیګي چې څنګه رامنځته شوی؟ په پخوا وختونو کې چې پیسې نه وي بشر خپل اړتیاوې څه ډول برابرولې؟ نن د پیسو په تاریخ، ارزښت او ډولونو خبرې کوو. په پیل کې په دې ځان خبرو چې پیسې څه وخت پیدا شوې او زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، ورپسې د هغو خلکو شکایت او روچې د اوس زمانې د پیسو د بې برکتۍ څخه کوي، او په آخر کې مو د ملي آرشیف له یو کارکونکي سره د افغاني بانک نوټونو په حق لهم مرکه کړي. زه وګم جبار خلیم، دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، زرګونه کلونه وړاندې کله چې بشر نیمه متمدن شوی وو، نو توکي او سيزونه به په توکو او سيزونو بدلول. لیو څه مودې ورسته ځینو توکو لوړ قیمت پیدا کړ او عملا د پیسو په څیر با ارزښت شول. په نور نړۍ کې به هم د ضرورت په وخت هم د سکالي او حیوانات تبادله کیدل. په پخوانی یونان کې نرغوی او په سریلانکا کې فیل د پیسو په ځای کاریدل. څه مودې ورسته چې خلکو صنعتي پرمختګ وکړ، د کالیو په ځای له فلزاتو او د سنگار له توکو لکه د سرو زرو او سپینو زرو څخه ګټه اخیستل کیده. بیا سکې د پیسو په شکل کاریدلې. په پیل کې په نړۍ او افغانستان کې د پیسو په تاریخ له پوهن رازقي نړیوال سره غږیدلې یو.
په ډیر افتخار سره باید ویل شو چې د لومړي ځل لپاره د پیسو د پاسو په اصطلاح باندې زمونږ په پخوانی آریانا کې رامنځته شوې ده. نو بنا ان د پیسو د اصطلاح هغه هم افتخار زمونږ پخوانی آریانا ورته ده. بلاخره په مرور زمان باندې دا پیسې په پیکونیا باندې یادیږي چې په یونان قدیم کې رامنځته شوې. د هغې نه وروسته مثلا پیکوس راغلی دی. پیکوس دا پخپله په یونان کې راغلی دی او په لاتین کې پیکوس ورته وایي. پیکوس څه ته وایي؟ رمو ګلې، مثلا د غویانو ګلې ته، د پسونو ګلې ته، وزو گلی تا. بلاخره دغه اصطلاح هم دغه سره رامنځته شوې ده. بلاخره نو د سپینو زرو د سرو زرو راله شروع د خبره راځي. مثلا سکو ته راځي، دا سکې هم په مختلف شکل وي. البته دوه مخه به لرل، شاهانو به زمانداران به یا به امضا کوله، یا به په دې کې مشخصات د پاچاهي ور کېدل. حتی په سکو کې به د شو خام راغی چې په خپله دغه زمانداران چې څوک دي پاغې کې د دوی عکسونه هم نصب شو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دا نوټونه چې رامنځته شوي دي، دا د اعلی حضرت غازی امان الله خان په وخت کې په 1919 دا رامنځته شوي.
نړیوال وایي هغه وخت چې پیسې نه وي، خلک به د ضرورت پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وو.
مخکې دې نه چې دا پیسې رامنځته شي، څه په شکل د سکې باندې او څه په شکل د کاغذي پیسو باندې د دا تبادله ټوله چې وه، حتی زما هم یادیږي زما د وخته پورې چې زه تقریبا اووه اویا کلن یمه، د دې نه مخکې دا ټول تبادله په جنس باندې وه. د مثال په توګه د غره نه به یې لرګي راوړل، دا لرګي به په څوک، دا به په غلو باندې، مثلا یا په جوارو باندې، په شولو باندې به دغه لرګي تبادله کول. یا حیوانات چې وی اخیستل، که پسونه به وو، که غویان به وو، که نور څه وي، همدارنګه دوکانونو ته به تلل، بل چېرته به تلل او ټوټه به یې اخیستله. روپۍ خو به نه وي، نو یا به غنم ورکول، یا به جوار ورکول. مخکې چې سکوک به وو، د سکوکو انتقال کول، د هغې ذخیره کول البته ډېر سخت کار و. مګر مونږ ګورو چې د روپو د نوټي روپو په راتګ سره مونږ ګورو چې دغه سهولتونه رامنځته شوي دي. پیسې په اسانه باندې تبادله کیږي، په اسانه باندې جنس په اخیستل کیږي، په اسانه باندې ذخیره کیږي، همداسې نور سهولتونه رامنځته کیږي.
د شاهي او جمهوري نظامونو پر وخت پیسو بیلابیل ډولونه خپل کړل. د ظاهر شاه په دوره کې د پیسو شکل درې څلور ځله بدل شو. کله نوټ غټ، کله وړکی، ځینې عکس لرونکي او یو شمېر بې عکسه چاپ شول. موږ د پکتیا له اوسیدونکي درې شپېته کلن محمد نبی څخه پوښتلی چې څو ډوله پیسې یې په یاد دي.
داود پیسې په یاد دي، زیر شو پیسې مې په یاد دي، ان نجیب کله پیسې مې په یاد دي، د ربونی پیسې مې په یاد دي، د لزری دغه دا زریز دا یو څو ای دا وو د زیر شو ډېری بختوري پیسې وي. ا چې کله لولل دغو کې د کومې پیسې چې کدی دی خلکی وی، کدی کورمل وی، کدی تاریخ وی، کدی نجیب وی، نو خوان ور کې ده، نو خور ور کې ده، ای چې بزغون دي.
محمد نبی د پیسو زین ډولونه چې دلی دلی وو یاد کړل. نو موري د اوس وخت د پیسو لبې برکتۍ څخه هم شکایت وکړ. په باغ زنانه کې دکاندار مریم هم د پخوانی پیسو په ارمان ده. هغه د ډاکټر نجیب د وخت د پیسو د ارزښت په حق لا وایي.
د مورګان به مو ویلې چې ډېری وخت موږ به په مشهدی باندې کنه، د مشهدی او چاغه مشهدی وړله بازار کې به زانو ته به هر شی به اخیستله. اوس دغه پیسې او د دې پیسو ډېر فرق ده. خور پخوانی دغه زورګون وو، ازوري به ویلې، او بل یو بل پیسې چې د پیسدی به ورته ویلې. دغه د نجیب په وخت ډېر په برکت پیسې وو. په خدای چې دا زر پی به عمر ټول خوندې تمیم کالی کړي دي، ځان ته هغه پیسې نه ملام پاتې شو چې بېرته مې راوړه پلار ته مې ورکړه. بل تا څونه وړې وو مال، دوه دانې د دې سرو پیسو نه ما اخیستې وو. نو دونه نه پیدا مال، دغه سرو پیسو نه ما دوه دانې اخیستې وو چې زنګون وو.
نوم محمد صدیق دی د پلار نوم یې ملک عبدالرازق دی تخلص لومړی چې ما یې ښی دی رازقي شوی دی چې هغه ما کورنۍ نوم دی په یو بین المللي سیمینار کې په 1955 کار کې چې د نهې شي خارجي هیوادونو په انټرکانټینټل کې دایر شوی و ما د خپلې یوې علمي مقالې نه چې استفاده وکړله تخلص مې نړیوال شو مستعار تخلصونه مې د 15 په اندازه باندې دي په 1940 کال کې زه د مطبوعاتو د کورنۍ غړی شوی یم خو خبره داره چې که غواړئ له کلتوري فرهنګي او تاریخي مسایلو په موضوعاتو څخه خبر شئ نو ژوند په شیبو کې خپرونه واورئ
وختونو کې به هغو کسانو چې تجارت کاوه له پیسو سره به یې ډیر سر و کار وو. د کابل اوسیدونکی ولی ولا وایي چې پلار یې سوداګر وو، ځکه یې اوس هم په کور کې د هر نظام پیسې شته. هغه وایي په یوه کتاب کې لوستی دی چې د نړۍ په 100 ښایسته نوټونو کې یو هم د داود خان د وخت لسګون وو.
موږ د داود خان د وخت 50 هم زموږ په کور کې شته، لسګون هم شته ده. او د نجیب د دورې سلګونان د مکسره رنگ تکسور ده 50 ګونان دي، او یو د خلقیانو د دورې یو 50 ګون ده چې په شین رنگ کې ده. دا یو وخت کې ډیر مطرح شوی و چې دا بیرته خلقانی اخلي او په قیمت یې اخلي. په هغه اساس باندې موږ هغه وخت کې هڅه وکړه چې دا نوټونه موږ سره باید اوسي. او مور مې د خدای وبخښي د هغې سره ځینې داسې وسپنیزې پیسې دي چې اشرفی ورته وایي چوغی به کله کله دا خپل په کالیو کې هم ګنډلې، نو دا هم مونږ کرشته دي.
په کابل کې ملي آرشیف داسې ځای دی چې بیلابیل لرغونی با ارزښته شیان پکې ساتل کیږي. د آرشیف ملایمه هوا په ویترین کې په سم ډول د نوټونو ساتل د دې لامل شوی چې لومړني افغاني بانک نوټونه تر دې دمه خوندې وي. زموږ همکاره فرشته مرسل ملي آرشیف ته ورغلې. د یاد شوي ځای د یوه کارکوونکي عبدالرشید عثمان سره یې د پیسو د ډولونو په اړه مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
د موږ تاسو مخې ته همدا اوس 1 2 3 4 5 شپږ نوټ دي چې دا د شاه امان الله خان دی وخت دي کنه. دغه نوټ 2 روپۍ ده، از تا دقیق غنه د پلیکل
سره مثلا دا 5 ګون ده دلته لیکل شوی دی، خو داسې ضعیف کاری 5 ګون ده، 10 ګون ده، 50 ده، 100 ده، مختلف ډیزاین باندې نه دا چاپېدل.
مثلا سلیتی
دا چیرته سلیکلی دی؟ سلیدلته لیکلی دی په ډیر اغل لیکل سوی دی چې
د سل
افغانی نه کاریو. او روسه لغنه بیا د ظاهر شاه په دوره کې پیسې چاپ شوی نه وي، پیسې چاپ شوی شهید دولت و عکس دی په چاپ کې چاپید تغییر وکړ. د امان الله خان په وخت کې عکس نه و په پیسو کې،
او هغه ساده دی کنه.
ساده په دې کې بیا د ظاهر شاه په وخت کې سپیدر لسو ولسم کال کې، د لسو تلسم کال کې پیسې چاپ شوی، نو د دوی بیا عکسونه پکې چاپې ده مختلفې
پیسې. معلومیږي ګوره مثلا دغه دایده د 20 ده،
دا بیا مختلفو وختونو کې په مختلفو ډیزاینو چاپې ده.
عکس
به امره یو عکس بیا په مختلف رقم چاپې ده.
یعنی د شاه امان الله خان په وخت کې پیسو د سلپ پیشرفت وکړه، د کاغذ په بار نسولې مونته عکس نه لري. بیا چې راځو الحضرت محمد ظاهر شاه دلته عکس را پیدا سو پکې چې
د
الحضرت محمد ظاهر شاه عکس ده. دی خو تاسو بیا روزو دلته د الحضرت محمد ظاهر شاه د وخت پیسې دي، دلته بیا غنه لري دا عکس نه لري، دا څه خبر دی؟ یعنی دا هغه دوی د روپګې
زیاتره ترغه پولیس مثلا دوی او پنځي عکسونه نه درلودل. بیا د ظاهر شاه په وخت کې هغه دوی ان څه کاغذي چاپېدل یا پنځګون چاپېدل په هغه کې عکس نه و. بیا نو رنگونو هم تغییر وکړ، خاصه شکل باندې مثلا راغله د ظاهر شاه پیسې.
بل قطر ته راځو، دلته د الحضرت محمد ظاهر شاه د وخت پیسې دي کنه. تاسو دلته په ویترین کې درې قطاره پیسې دي الحضرت محمد ظاهر شاه د وخت لري، او دا به 2 روپۍ دي، 10 روپۍ، 100 روپۍ،
100 روپۍ، 50 روپۍ، 100، 500 او زرګون دا ډیزاینونه فرق کړه، اندازې فرق کړه، لوغ اولینې پیسو سره تفاوت دا اوسه هغه ډیر غټ غټ لوټونه او دا وړې سول او خاصم سورنګونه هم ډیر کوم زریان متفاوت دي. دوه قسمه چاپسول مثلا 15 سویان دوه قسمه چاپسول
او اکسیم ډیر
خایسته راغلی
دی. خو تکرا سودل
دی خو کې د سردار محمد داوود خان زمانه سه شاهی مطلقه په اصطلاح ختمه سوله، شاهی مشروطه هم ختمه سوله، بیانو جمهوریت نظام سره غوی د پیسې تغییر نوشتکی دولت جمهوری افغانستان هلتا شاهی دولت و
هلتا
جمهوری دولت و بیا هم دا پیسو تغییر رو که او پا دیر خیخ قاغذ و پا دیر خیخ شکل بانی مثلا لس روپگوی و شل پنزوس سل پینزه سوا او زر روپگوی بیا و روست دی ترکی دی وقت پیسی رواتی یا دی خلقیانو پا اکس تر لرس
ولی
په دې ساده دوی ویل چې دا یو دیموکراتیک نظام ده. دلته به سه دا نشي چې یو چا عکس پکې راسي، بیا د خلکو په دسي ویل عوام خلکو سه هر پیسې سکونه لري هغه پیسې د سي بي اعتبار غوندي
څنګه سکونه لري
یعنی عکس پکې نه وي. ورسره بیا د مجاهدینو پیسې فقط دوه هغه 50 او 100 سیدم تر یو وخت پورې وي فقط هم دغه دون وټنه چاپړل د داوود خان د ریاست جمهوریت نه ورسته هم په افغانستان کې داوود خان پیسې چلیدې، هم د خلکانو پیسې چلیدې او هم د استاد ربانی سه د مجاهدینو پیسې به دا چلیدې. تر هغه پورې سه نوی بانک نوټونه راوتل.
پدې هله چې هیواد مو له جنگونو خلاص او جیبونه مو له حلالو پیسو څخه ډک شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاره.